اسلام آباد کې د ریاس مساخیل نو ورو چې د پاکستان سنور ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کېږي. اداریه آخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو، او هغې کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کړي، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بله لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ ارب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال په سیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت تولی شي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمېر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه 14 افغان او 2 بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول، او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي، او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي، خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی، او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبی اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش، په لنډو څپو دولس زره یو سل دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي. د اتوار په ورځ په مینګوریا کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانې د خوندي کولو او دا یوه قومي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په سلسله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابې خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکان په کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دا یم چې په یو حال باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدی شي.
موږ ګڼو چې دا د سوات یو اولنی داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تعذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی. نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
باندې وای یا د سی ان ډبلیو په والا باندې وای غوخه د خوښ ته د کوشش ته چې د سینما نو سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بده کې په ځان مثال درکم چې ګورنمنت ودودی اسکول چې یو بهترین سکول هغه چنن جوړ شوی دی، دغه هغه تاریخ چې کم دی هغه مساحه شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدللی شي غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وای
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو دپاره چې سونه په هاي لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه په دې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سل دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د مومندو جنسي امبار سیمې خلک وایي چې دا غي په سیمه کې دوړان دینه د سکولونو شمیره ډیره کمه ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو هغه ډیوټي سمن نه کوي. دی وایي چې استادان د اونې په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د انبار سیمې خلک وایي چې په دغه سیمه کې ډېر ځوانان تعلیم یافته دي، نو باید چې هغوی ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتي کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسۍ د انبار تحصیل اوسېدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان په کې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. محمد یار خان د سرو شانبار اوسېدونکي دی او هغه وایي چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نه شي تللی.
دلته نه د ډیپټۍ د سره څه پته نه لګېږي، چېرته ورځ وکړه چې رجسټر کې خپلې دغه ولیکي اړتیاوې او بیا ورک شي. دلته د علاقې څوک یو کس ته پیسې ته ومني وایي تاسو دومره څه کوئ، ماشومان خو تبا برباد شو، درې درې څلور څلور کاله وشو مونږ هم نه دی یاد کړی، سبق خو پرېږده نو تعلیم.
ګلزاده نومي یو بل د دغه سیمې اوسېدونکي د حکومت نه غوښتنه وکړه.
سکولونه خو ډېر کمای دي، استادانو ته دې مالله بس هدایت وکړي چې ډیوټي سي طریقې څه کوي جنا دا درخواست ده چې بس د خپله تنخواه دې په حلاله طریقه کوي.
له دې وروسته مې د محمود سید دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستم سره د هغه سره بم دا ډیسکس کوو چې یاره د انبار دا یو پسمانده تحصیل دی او دې کې ایجوکیشن خورول دا زموږ د ټولو ذمهواري ده. دې استادانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپله ډیوټي صحیح مانو سره کوئ او که څوک یې نه کوي نو د هغه په ځای به وغلی چې بیا اکریمینیشن کېږي، د هغه تنخواګانې به بندېږي.
او یاد دې وي چې څه موده وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمیدالله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم زموږ خبرونه الته اوریدل شئ او الته زموږ ریپورټونه هم وي. دغه سي تبصرې او شننې او مرکه هم پرتی وي، تاسو هغه هم لوستل شئ، اوریدل هم شئ. اوریدونکو اوس وخت شوه دي د اونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه. په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه خبرې شوې دي. خبرونه خالد خان جوړه کړې ده، د خبرونه موږ مخکې هم نشر کړې ده.
گران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لښکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و. او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لښکر په زرګونو پایان په یوه شپه کې وجل شوي وو. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی وو، د دوی مشران څوک او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو.
The
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو قام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبی مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو پړومبي ځل د مغولو لښکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی و چې د سخت مرګ جوبلې نه پس یوسفزو ته ماته شوې وه.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وخوړو یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت کې د اشنغري سوه نوشره کلاه چې ورته مونږ وایو دغلته هغه ته پیښ شو او اطاعت یې قبول کړو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرګن خان کالو خان ځان سره رمالي طور باندې بوتلو چې یوسفزو بیا بغاوتونه کوي.
خو بیا د یوسفزو د اکبر پاچا سره دښمني نوره هم زیاته شوه او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او دلته د مقامي اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو دوه ډلې شوې، د دې کمزوري شو په 1501 کې د باړې په مقامي او جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1501 اتیام کې یوسفزی یو شوی وو او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغې سره ملندرې پیلې شي او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1501 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم دینو کالو خان او میرویس خان وغیرہ د یوسفزو له طرفو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یو شپه کې قتل شوی وو. جنرل زین خان ابو بدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دینو بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوایي چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر پاچا د پاره دومره لوی وو چې هغه په خپله د اټک کلې ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړه شو، نو بیا دوی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چېر دوی مقابله کې زه څوک راولم. نو بیا ورته چا ووي چې دغه شانتې یو سردار دی د خټکو او د هغه نوم اکول خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوالې تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو فزواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابدو هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمش نو دوی زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دوی قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد و.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو، نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد و. او دغه وجه ده چې بادر شاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې مو ټول تللي نه دي. اوس چې دا کوي کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او هلته کې چې کوم دی نو بیا کندهار نه بیا راغله کابل ته، نو دا مایګریشن د قبیلو د پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډېر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو، او دا د رزاق زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته یې د سوات سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه. او دغه شان د مردان، سوات، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانې په مقام باندې جنگ وشو او دغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویستا ماتې سره مخ شو او دغه تنه هغه پتیخته لاړو او په دغه خوره باندې یوسفزی قاضی شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په پنځل لسوا شلم کې، دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزاق قوم چې دلته قابض و د مغل بادار و هغې له شکست ورکو، او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک، هوابې، بونی، دیر، باجوړ، اشنغر او سوات باندې یوسفزی قاضی شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو، نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو، او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سیند غاړې ته تللی و، چې بیا وروستو بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دغه وخت په تاڼه باندې پراته وو، اشنغر دی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر بابري کې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږه بابر وایي چې دوی شمن مالا دعوت وکړو، تو عام لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دي ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا دوه زره سجیم د هندوستان کې د دلی د پته کولو لپاره تللي.
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسفزو ټول مشران بندې کړل، هغوی ته د مرګ سزا وورولہ، نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي،
ملک احمد خان خو ډېر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو، چې کله د کابل نه دخل کړی شي په 1490 کې، نو د عمر هغه وخت کې څه کم 1.5 کال وو، او د ده په قیادت کې دا ټول ټګل چې کوم دی نو د ده په قیادت شوی دی. او په 1520 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو، بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د یو آزاد ریاست لاندې چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی، دا 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی وو. د ده مزار د ملکن د الډن په مقام دی، او دې د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو کابل حکومت د دې یادگار جوړ کو، یو د ده په قبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسفزی چې زیات تر په سواد، دیر، مردان، بونیر او سوابه کې آباد دي، تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1540 نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کام پاتې شوی دی. او په سواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په حیث پیژندل کیږي.
خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې، نو دوی بیا د پښتونخوا پاچا شو، بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوله کوو، د تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکړه هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او دا یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
د هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو هم دغل ته په یوسفزو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ یې کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو. په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان ګرفتار کړو یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د هغه بال بچو سره د دغې راوړو یوسفزو خپلې علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې قوم چلته پاتې شوی وو. په جلال آباد کې د بے دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دین الحساب په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو نو دغلته اتلز ریاست د یوسفزو آبادو پاغی کې روهیل کند نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهیل کند لغو هغه زموږ د تورو معیارو د مردان سوال تفاتې شوی دي او سو چې په پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچۍ کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر کر بدرنگ
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن کو تابو تو تے کینی تول تخپل پلا وڑے چی نور ہور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.